د څه باندې 900 میلیونه ډالر د استلو خبره رسوا شو. افغان دولت د دې بانک د یو برخه اداره د نوي کابل بانک په نوم خپل لاس کې واخیسته. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې واوري.
په دې بانک کې د پنګونې په هدف دوه بهرني کمپنۍ چې مرکزونه یې په دوبۍ او امریکا کې دي، د دوشنبه په ورځ د داوطلبۍ اسناد د افغانستان د مالی وزارت ته وسپارل. د مالی وزارت د خزانو د برخې رئیس محمد اقا کوهستاني د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې تمه ده د دوی وړاندیزونه به په راتلونکو دوه اونیو کې وسیړل شي. نوموړي وویل چې د دې اسنادو سیړل د نوي کابل بانک د استازي او د مالی وزارت چارواکي په غاړه لري.
څلورو کمپنیو لیوالتیا ښودلې وه او نن دوی کمپنۍ چې دواړه بهرنۍ دي، یوه یې د کرو کپیټل او بلې د سی بي جی آی په نامه، خپل داوطلبي اعلانوي. د کرو کپیټل مرکز دوبۍ کې دی او سی بي جی آی یوه امریکایي کمپنۍ ده.
په نوي کابل بانک کې دغه دوه بهرنۍ کمپنۍ په داسې حال کې د پنګونې لپاره لیوالتیا ښودلې چې د محل شپاړس خصوصي بانکونه په افغانستان کې فعالیت کوي چې څلور یې بهرنۍ دي. د افغانستان د ایرانو د شورا د پریکړې په اساس نوی کابل بانک باید د 2016 کال تر مې میاشتې پورې بیرته خصوصي سکتور ته ورکړل شي. له پخواني کابل بانک څخه یې په غیر قانوني توګه د څه باندې 900 میلیونو ډالرو د ویستل کېدو خبره رسوا شوه. افغان دولت د دې بانک یوه برخه د نوی کابل بانک په نوم په خپل کنټرول کې راوستله. د نوی کابل بانک مسؤلین وایي چې د خلکو 430 میلیونه ډالره پانګه اوس په دې بانک کې ده او دا بانک تر ډیره د دولتي کارکونکو د ماشونو د ویشلو په برخه کې فعالیت کوي. د تیر کال د هود په میاشت کې لوی سرنوالی د کابل بانک د اختلاس په قضیه کې 21 ښکیل کسان د بیلابیلو مودو په حبس محکوم کړل. د افغانستان بانک وایي تر اوسه د دې بانک له ورک شوو پیسو څخه 230 میلیونه ډالره بیرته ترلاسه کړي دي. د دې بانک رئیس نورالله دلاوري د غرض وایي د یادو دوو کمپنیو وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړي.
که چیرې بانک د کورنیو یا بهرنۍ خلکو لخوا جوړیږي، د یو قانون تر چتر لاندې دی او په داسې حال کې چې ښه اداره ولري او وکړی سي چې خلک تشویق کړي، دا ټول هغه څه دي چې په لومړي سر کې څېړل کېږي او په هغه اساس د بانک جواز ورکول کېږي.
مسؤلین وایي چې د ارزیابۍ کمیټه به تر راتلونکو دوه اونیو پورې د لیوالو بهرنیو کمپنیو د داوطلبۍ ټول اسناد وڅېړي. دغه کمیټه لومړی د داوطلبۍ اسناد له تخنیکي پلوه وڅېړي او نتیجه به یې د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه اعلان کړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
پرون په لومړي ځل د خوست ولایت په یو ولسوالۍ کې نوې تننجونې له 12 ټولګیو فارغانې شوې. د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ د ښوونځیو فارغانې وایي چې لا هم په کلیوالو سیمو کې د نجونو د زده کړو لپاره لازم شرایط نه دي چمتو او زیات نجونې له زده کړو بې برخې پاتې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه د راپور برابر کړی.
د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د ښوونځیو د 12 ټولګیو زده کوونکي او فارغان نجونې وایي چې لا تر اوسه هم کورني محدودیتونه او په اطرافي سیمو کې د زده کړو لپاره د لازمو شرایطو نشتون د دې لامل شوی چې ډېری نجونې په کورني چاپېریال کې د زده کړو څخه ایساري پاتې شي او د لیک لوست د نعمت څخه بې برخې شي. یاد څرګندونې یو شمېر نجونو زده کوونکو د دوشنبه په ورځ په هغو مراسمو کې وکړي چې د خوست د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ کې په لومړي ځل د 12 ټولګیو د نجونو فارغانو په ویاړ جوړ شوی ول. د خوست د پوهنې رئیس بخت نور بختیار په دې خوشحالي څرګنده کړه چې په لومړي ځل د خوست په ولسوالۍ کې د بیلابیلو لیسو څخه نوي تننجونې فارغېږي.
تاریخ په اوږدو کې زموږ د نجونو د زده کړې په برخه کې د نجونو زده کړه وروسته پاتې شوې ده. دا اولین ځل دی چې د خوست په ولایت کې په یوه ولسوالۍ کې نوي نفر نجونې د 12 ټولګي نه فارغېږي.
د صدیق روحي د نجونو لیسې وطن زده کوونکي آزادۍ راډیو ته وایي چې لا تر اوسه هم کورني محدودیتونه او نورې ټولنیزې ستونزې د دې لامل ګرځي چې په کورونو کې ډېری نجونې له زده کړو څخه بې برخې پاتې شي.
ډېری ستونزې دي چې ځنه په لارو کې ستونزې لري.
د صدیق روحي د نجونو لیسې د دولسم ټولګي اومي اول نمره آزادۍ راډیو ته وایي چې د دوی لوی ارمان د هیواد سوکالي ده، خو سوله او پرمختګ د تعلیم پرته نه حاصلېږي.
نه د دولسم ټولګي نه فارغ شوي، دی ډېر خوشحال دي چې دولسم نه خلاصېږي، او دا یو ارمان دی چې هیواد یې ودان شي او ارامي پکې راشي، او دا د تعلیم لارې یوازې کېدای شي چې ارامي راشي. دی خپل دا ارزو چې ډاکټر شي، دویم سا کې باید معلم شي، ځکه چې یوازې معلم نه وي ډاکټر نه شي جوړېدای.
خوستوري عبدالجبار نعیمی په یادو مراسمو کې خونکو او زده کوونکو ته په خبرو کې ویل چې خونکي باید د نوي نسل او ځوانانو د اوسېدو په سیمه ژبه او د قوم په تعلق پسې ونه ګرځي، بلکې نوي نسل ته داسې روزنه ورکړي چې هغه خپلې خاورې او ولس ته ژمن پاتې شي.
موږ معلم صاحبان په دې پسې نه ګرځي چې څوک په کم قوم کې څوک د کم کلي دی. هر شاګرد د مکتب په همدې فکر سي چې افغانستان زموږ عزت، افغانستان زموږ کور، افغانستان زموږ خاوره، د دې ساتنه، د دې روزنه، د دې عزت پر موږ ټول فرض دی.
د یادونې وړ ده دا مهال په خوست کې د نجونو وش په ښوونځي شتون لري چې سږ کال د یادو ښوونځیو څخه 221 تنه نجونې فارغ شوې. دوی د لوړو زده کړو په موسساتو او پوهنتونونو کې د شمولیت لپاره له وړاندې د کانکور ازموینې ته نوملیکنه کړې ده. د فارغانو په یادو مراسمو کې یو شمېر نجونو په زړه پورې ترانې هم وړاندې کړې.
لخوست خراپور موریده د بلخ ولایت اطلاعاتو او کلتور چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کتابتونونو وضعیت په ښه کېدو دی، او همدا موضوع د دې باعث شوی چې دولتي او غیر دولتي کتابتونونو ته د ځوانانو مراجعه د مطالعې لپاره تر پخوا ډېره ښه شي. د موضوع په اړه په مزار شریف کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی نور تفصیل وړاندې کوي.
له دې سره چې افغانستان له جګړو وروسته تازه اوس د پرمختګ په لور ګامونه اوچت کړي، خو په دې هیواد کې د مطالعې وضعیت نسبت په خاطر ډیر ښه شوی. د ګڼ شمېر کتابتونونو موجودیت او په وړیا توګه ځوانانو ته د مطالعې د زمینې برابروالی هغه عوامل دي چې په دې وروستیو کې د مزار شریف ډیری ځوانان دولتي او غیر دولتي کتابتونونو ته خپله مراجعه ډیره کړې ده. په مزار شریف کې د ګڼو سهولتونو او نورو کتاب پلورنځیو ترڅنګ په دې ښار کې شاوخوا 15 دولتي او غیر دولتي کتابتونونه په وړیا توګه ځوانانو ته خدمات وړاندې کوي، چې ځوانان هم د خپل علمي سطح لوړتیا لپاره د کتابتونونو ته مراجعه کوي. حبیب الله اکبری د خوشحال خان خټک کتابتون مسؤول ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دې ستاسو ځواب کې بدل تایم ماشاءالله. اول چې کله موږ د کتابتون جوړ کړو نو دومره کسان نو خو سره کم کسان چې موږ پیژنو یا موږ ته چې راځي، ماشاءالله ډیر کسان دي، پانتون محصلین دي او نور خپل استادان دي چلته راځي، کسان ډیر شوي دي، یعنی موږ اوس پوښل چې ادب مینوال ډیر دي.
نوموړي لدې سره چې د ټولنې نیمه برخه به سواد په ګوته کړه، خو ویل د کتابتونونو موجودیت کولای شي د ځوانانو ترمنځ د بې سوادۍ کچه تر یو حد راکم کړي. نوموړي لاځوانانو وغوښتل چې حداقل د ورځې نیم ساعت مطالعه ترسره کړي. دا مسله کولای شي په ټولنه کې د بې سوادۍ کچه هم راټیټ کړي. خو یو شمېر نور ځوانان په دې اند دي چې اقتصادي مسایل هم د دې سبب شوي تر څو ډېر د ځوانان د مطالعې لپاره خپل مراجعه کتابتونونو ته ډېره کړي. یو له همدې ځوانانو داسی
وای باندې دا پر دوا عامل دی. یو دوی نش کولای سي پلورنځي کتابونه واخلي ولې اقتصادي ستونزې لري، او دوهم دوی نش کولای سي انټرنیټ ته ولاړ سي. انټرنیټ ته ولاړ سي نو دوی د خوش معلومات په انټرنیټ کې دوی نستر لاسه کوي.
لا بل لوري مېرمن روشن روشنا په بل خولات کې د دولتي کتابتون عمومي مدیر لاسه دی رادیو سره په خبرو کې وویل ل دې سره چې ټکنالوژي کې سہولتونه په ټولنه کې ډیر شوي او انټرنیټ څخه استفاده هم په ټولنه کې موجوده ده، خو بیا هم ځوانان د مختلف عواملو له امله کتابتونونو ته مراجعه تر سره کوي.
علت در این باشه که بعضی اوقات همی جوانان ما
یو بل علت یده هم کدای شي ل دې سره چې انټرنیټي سہولتونه ځوانانو لپاره ډیر شوي، خو دا چې په لږ وخت کې دوی نشي کولای د خپل خوخه معلومات ترلاسه کړي، نو هم دا علت دی چې ډیرای کتابتونونه
ترلاسه کوي با وجود که وخت کم در بر میگیرن.
په بل خولات کې شاوخوا ته دولتي کتابتونونه او لا 15 څخه ډیر شخصي کتابتونونه موجود دي چې په وړیا توګه ځوانانو او د ټولنې نورو وګړو ته اکاډمیک سہولتونه برابروي. په داسې حال کې د بلخ ولایت اطلاعات او کلتور ریاست په دې ولایت کې کتابتونونو ته د ځوانانو د مراجعې لا ډیروالي خبر ورکوي چې ډیری ځوانان په دې ولایت کې لا دولت څخه شکایت لري، او وایي لا دې سره چې معتبر تحصیلي اسناد په لاس کې لري، خو بیا هم دولت ورته د کار زمینه نه ده مساعد کړې. مجیب رحمان حبیبزی، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ آزادی رادیو اوري. اروپایی ټولنه او روسیا وایي اوکراین په خپل دې انتخاب کې چې له لویدي سره یو ځای کېږي کله مسکو سره پوره ازادي لري. راپورونه وایي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تیره ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین په اړه خبرې کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشټن له اروپا سره د اقتصادي او هم او سیاسي همکارۍ موافقه د اوکراین د اقتصاد لپاره خورا مهمه بللې. رضوان مراد په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لنډیز وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د اوکراین په اړه خبرې وکړې. سرګی لافروف ویل اوکراینیانو ته باید دا حق ورکړل شي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه په خپله پرېکړه وکړي.
We discussed Ukraine, and it was our common agreement that everyone should respect
د وی موږ د اوکراین د مسالې په اړه خبرې وکړې. په دې ټول سلا یو چې د اوکراین په ګډون د هر هیواد ملي حاکمیت ته باید درناوی وشي. ټول باید خلکو ته اجازه ورکړي چې په آزاد توګه د خپل هیواد د پرمختګ لار غوره کړي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته د دې ټولنې د بهرني سیاست مسؤلې کاترین اشټن ویل آزاد انتخاب د هر هیواد اساسي حق دی. نوموړي ویل د زیاتو هیوادونو لپاره دا طبیعي خبره ده چې له نورو سره موافقتنامې ولري. نرموړي په نړیواله اروپا سره سیاسي او اقتصادي موافقه به د اوکراین د اقتصاد او سیاست لپاره ګټور وي. بلورته ټاکل شوې ده چې د اوکراین ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د سه شنبې پورس مسکو ته سفر وکړي. کرملین ویلي روسیا خای اوکراین ته د مالی او انرژي په برخه کې د امتیازاتو پیشنهاد وکړي. تمکیږي چې مسکو ته د ولسمشر یونوکوویچ د سفر په وړاندې ګڼ شمېر کسان په اوکراین کې مظاهره وکړي. د اوکراین د حکومت اکثر سیاسي مخالفان د اروپای ټولنې پلوي کوي او حکومت تورنوي چې د روسیې نږدې متحد دی. ورسره هغه چې ولسمشر یونوکوویچ له اروپای ټولنې سره د اقتصادي او سیاسي موافقې لاسلیک کول وزنډول په مرکز کیف کې د نوموړي د پریکړې پر ضد پراخې مظاهرې پیل شوې.
و موریدل چې اروپای ټولنه او روسیا وایي اوکراین په خپل دې انتخاب کې چې لویدي سره غواړي یو ځای شي او کله مسکو سره پوره ازادي لري. په اوکراین کې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب پلویانو له نږدې څلورو اونیو راهیسې په پلازمینه کیف کې اعتراضونه پیل کړي. د اپوزیسیون مشرانو نن له خپلو پلویانو وغوښتل چې په خپل ټول قوت سره د کیف واټونو ته د اعتراض لپاره راوځي. قدر منوریدونکو د راپورونو برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. د خبرونې پورستۍ برخه کې تاسو د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي اونیس پروګرام نیمه نړۍ اورېدو ته رابولم.
نیمه نړۍ